په دې ټکي به ژباره زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ هم فرق کوي.
شعر لرو
ستوري دې ړاند شي چې اتر نو وه تر نیمې شپې مخ دې تور سپوږمۍ چې وا خبره ستا په غم نه يم.
د پاستغه ژپونوم د اسف عمر ناول چاپ شو.
د دیو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بملوتی بچیانو خزه وجل شي.
سندرغاړې نغمه د افغان جنو حقونو ته اندیش منه ده.
غږ خوب پورته کوو د دوی د حقوق لپاره ځکه چې رښتیا هم اوس د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي.
د افغانی کا و افغانستان د کلتوري و د ټولنې لخوا د جرمنی ژباړون کې او لیکوالي انګریډ فون هایسلر یادخونډه تیرونی د اکتوبر و بشتمه په بوند کې جوړه شو. اغلی هایسلر د سپتمبر په 14 په برلین کې د اته اتیا کلونو په عمر مړ شو. د خپل ژوند کې د افغانستان په اړه تر 15 زیات کتابونه جرمنی ژبې ته وژباړل. د دې په یاد په بوند کې د افغانی په دفتر کې غونډه جوړه شوې وه چې یو شمېر کسانو حضوري او یو شمېر نورو له افغانستان او پښتونخوا څخه آنلاین ګډون پکې وکړ. داغلی هایسلر د زده کړو په اړه غونډې ته د افغانیک مشر ډاکټر یحیی ورتک په خپله وینا کې اشاره وکړه او وی ویل
په آلمانی ژبه پیداګوژي او دین پوهنه کې لوړې زده کړې کړې وي د ګوتینګن، توبینګن او هامبورګ په پانتونونو کې. دیر شکالا دی یو خون کی پتوگا پا پوانزیو که کار کرده دی. دی تحصیلات و نوروز تا نور دیر ترینینگون او زدکری کردی دی دی نره پا بلا بلو حوادونو که پا امریکا که بداتله حل تا چه پا دی خبرواتر و للار درملنه دی گروپونو سنبالخت او سرقم خلکو ته مشوره ورکول کیدای شي د دو په حق له نور هم لوړ زده کړی کړی دی.
شاغلی ورتک زیاته کړه چې له دې شکلنې معلمه ورسته اغلی هایسلر لیکلو ته مخه کړه او د خپل ژوند په وروستیو شاوخوا دولسیزو کې ژباړه پیل کړه چې یو شمېر مشهور آثار جرمني ژبې ته ترجمه کړل.
د داسې مشهورو شخصیتونو او لیکوالانو لکه دی مهاتما گاندی، یوهان گلتونگ، دیتریخ فشر، آوری اونیری یو اسرائیلی و چی دی سول پا حق لی خبری کری و ایره چرنوس او باچاخان آثار، لیکلی آثار او یا دی دغ شخصیتونو پا حق لی آثار جباره لیدی.
د افغانیک مشر ډاکټر ورتک لاغلی هایسلر سره د هغه آثارو د ژباړې په برخه کې همکاري کړې ده چې د افغانانو په اړه په دې اړه بنور لدوی څخه وور.
انګرید فون هایسلر سره زه د 2011 کال رئیس همکاري لرم. هغه په جریان دغه کلونو کې 15 عنوان بیلابیل کتابونه د افغانستان په حق له د پښتو ادبیاتو او باچاخان او عدم تشدد په حق له انګلیسي څخه په آلمانی ته وژباړل. ما به دې ته د انګلیسي کتابونه ورکول دوه درې به مې بیلابیل موضوعاتو کې دی به بیا خپله یو کتاب انتخاب کا عقب وژباړه بیا به اما تراولیگا ما به هم ځنې لغتونه ورته ترجمه کول او په آخر که به مو یو کوچنی قاموس ورته جوړو یا د باچاخان کرونولوژی د ژوند به ورته جوړوله او ډیزاین به م کوا په خپله مودی او یا به م بل ډیزاینر ته ورکا او بیا به م کله کله به د دو د چاپ دپاره به م یو منبع پیدا کوله او بیا به چاپیدل.
د اغلی هایسلر دغه مینه له افغانستان سره یا له د پښتو ادبیاتو سره یا له پښتنو سره سری شلري
او انګرید د کلونو رئیس د عدم تشدد او د سولې په حق له بیلا بیل جبار کری وی دو دری کتابونه دی گاندی پا حکلا دی جبار لدی هم دا شان دی نور نریوالو که دا پا انگلستان کی وو که دا اروپا کی وو او که دا پا نور و هوادونو کی وو دی دی سول و عدم تشدد بیلا بیل کتابونه جبارلی دید انگلیسی نه آلمانی تا زه پخوا پینزل از شل کال رئیسی ده یوچا پلتا که اومد چه ده باچا خان کتابونه ده پختون آلمانی تا و یا ده انگلیسی نه آلمانی تا وجباری زه که چه باچا خان پا آلمان که او آلمانی جب و هوادونو که چه حداقل اتریش بلژیم سویس او آلمان هم ده اولویترین جبه پا اروپا که آلمانی ده ده آلمانانون ایت نپیجونده لا نویدی پا خاطر بیدا ده هم ده ما ده ده وقتن نخبر شوی و او دیر علاقه پیدا که او موگ لمره کتاب پا دوزره او دول است که ده باچاخان زما جوند او مبارزه چی پا نونه سوا و سلورش پیتا پا هند که پا انگلیسی چاپ شوائی دی هغم و آلمانی تا وش بارا دی همغین وروز تا دی دی باچا خان سر دیر علاقه پیدا کرد دی باچا خان نور کتابونم و هم وش بارل او همدست بیا بنو دی ما با دی ادبیات و دی افغانستان پا حق لدی تا معلومات برکو و دابم سمینارونو تا دوتا وله همدسی ورو ورو دی دی افغانستان سره او دی پختو ژبه دی ادبیات ایمینه پیدا شو نو مثلا لومړی علاقه دیدی دی باچا خان کتابونه چه ول وستل ویج بارل دی غنی خان سره شو چه دی زوی دی غنی خان په حق لدی او کتاب ولی که خپل راجمه کی او دیدی شیرونه مو چاپ کل ده همدست شان ده رحمان بابا کتاب مکمل دیوان آلمانی تا وش بارل شا ده ملی هندار مکمل پدری و توکو که چاپ شویه ده و همدست شان زن تاریخی کتاب بونه لکه ده الفنستون کتاب یوالوی برخه و همدست شان ده معاصر و ادبیات و لکه دی گلپاچا الفت غره نصرونه دی انزور صاحب زن نکلونه او همدست تاریخی کتابونه دی روش بارل آلمانی تا
تاسو دی باچا خان کتاب تی اشاره وکر از ما جوان نو مبارزه چه دا آغل هایسلر لانگلیسی ترجمه کو دا کتاب خو پا پشتو هم جبارل شو ویو تاسو پشتو نسخه لدی سر نو شریکه کرده
او پختو نخصه خو ما دیتا خودلی و خو دی اینگرید فان هایزلا پختو نوازده هغی چیش بار کری دی هغی راسند پختو ندی کری پا دی آخر وقتونو که امغا تاسوی چی یادوی زما جوند او جد و جهد ترنامه لانده چی پا نون سوا و سلور اتیا کال که لمره زل پا کابل که دا کتاب چاپ شوائی دایی پا دی وروسته یو که صاحب زاده صاحب پا پختونخوا که دا انگلیسی تا اولای و او دا کتاب پیدا که او دو انگلیسی مو مرمن هایزل تور کلا هغه هم همه لوی دی باچا خان اوتوبیوگرافی هغه هم آلمانی تا جبارل شوائی دایی مکمل خو یو چه ایدیت او کاری پات دایی
ډاکټر صاحب ورتک د اسما ژوند او مبارزه موویل اسما ژوند او جدوجهد کتاب رښتیا هم پام دی عنوان ما مطلب دا و چې تاسو مخکې په مرکه کې د اشاره وکړل چې تاسو بل دوی سره همکاري کوله مرسته به مو کوله نو ما ځکه ویل چې دا دواړه کتابونه مو نو پرتل کړی انګلیسي او اصل پښتو چې په آلبانی شبه کې یو څه دقت وشي
او مو دا کړی دی پرتل کړی دی او دغه لومړی کتاب دا یو مختصر دی یو کوچنی کتاب دی چې کله چې باچا خان په کابل کې ژوند کوه د هند څلیکوالان راغلي دي هغوی دا کتاب یاداشتونه اینی ولی دی دوی بیا ولارل هند او التا دا کتاب خبر شوای دی هغه وخت نو دا دیموک سره یعنی پنځل اسکالا مخ کې د باچخان انګلیسی کتاب نو موجود چې موږ دې تا ور کړای وای
او کچرته د شیرونو برخه تراشو تاسو دې ته اشاره وکړل چې د غنی خان شیرونه هم آلمانی تشباړلی وو د رحمان بابا هم د همدس موزون ترجمه کړی دی
او دې به دغه ترجمه دلته ځنې پښتنو لیکوالانو ته به هم لیګل پوهانو ته به لیګل د چا چې هم پښتوز دی هم آلمانی دی نو هغه هم دا کتلی دی او دای ویلی دی چې دا ډیره ښه ترجمه ده خو دلته باید وویل شي د شیر ترجمه د راسان دی یوې ژبې نه بلې ژبې ته اړول سخت کار دی او دا خو لا نور ستونزمن کیږي چې لومړی د پښتو نه انګلیسي شي او د انګلیسي نه پښتو ته واړول شي وما دلته ډیر کوشش وکړ چې د موږ پښتانه لیکوالان ترجمانان او پوهان دغه کار وکړي خو له بده مرغه هیڅ چا دغه لوی کار ته ملا نه ده تړلې او نه و تړلې او نه تړي نو ما و دې دغه کار کړی دی البته په دې کې به ستونزې وي خو خدای وکړه په آینده کې زموږ لیکوالا دغه کتاب وګوري ایډیټ یې کا او په مشخصه توګه یې موږ ته ستونزې را وښیي را ویلېږي په لیکلې توګه موږ به بیا په بل ایډیشن کې چاپ د چاپ دپاره به ایډیټ کړو
ډاکټر صاحب ورته تاسو وروستی ځل مېرمن هایسلر کله لیدلې وه یعنی تر مرګ مخکې څومره وخت مخکې لیدلې وه
په 2023 کال کې یعنی پر وسخ کال مو مېرمن هایسلر دوه وارې دلته د مخ او دفتر ته راغلې وه دلته د مخ سره مو په کور کې یو هفته اوسېدله یو وارې دوه وارې څلور ورځې وه لومړی ځل چې پروسا ګراغله همو د دې لپاره راغښتې و چې دې د همدغه د شلو نه زیات کې فوق العاده زیات څیل مانځنه وکړو هغې ته مو په خپل دفتر کې یو غونډه جوړه کړه هغې ته مو درې د بیلابیلو ټولنو په شمول د افغانستان د علومو اکاډمۍ یو تحسین نامه یا ستاین لیک در نوم داد افغانستان کلتوری و دی طولنه دی افغانیک دی خوانه او دو هم زل بیا دی استقلال دی ورد المانزنه پا هرد خار که دی تا هم یو بل ستاین لیک ورکر شا او دلتا مو همکار وکی پا بیلا بیلو کتابونو دی پور کتابونو او همو ډیر ښه وخت تیر کاو دا ډیر خوشاله و اتا تیر میاشت ز د جنازې ته برلین ته ورغلی وم زوی راسن ما ته ووی چې د ما مور وای ډیر خوشاله و د تاسو څخه چې پر اوسه کالم دعوت کړی و
دی په ژوند کې تاسو دا له نږدې له دوی سره همکاري کړې ده کار مو کړې ده تاسو کوټه درغلې ده دی په ژوند کې د افغانانو په برخه کې څه نظر درلود یعنی د سیو جالب خبره چې تاسو په یاد دی
دی پیشن ګلوی د ما سره وا زیاتره یعنی ښه هغه درلود او د کم افغانانو سره وا دلته چې موږ هامبورګ سیمینار ته په دیرش کلو رئیس موږ په هامبورګ کې د افغانستان اونې تر نامه لاندې سیمینار جوړو چې هغه مو څو واره راغښتي ده او همداشان د ځنو افغان لیکوالانو څخه سره ښه ارتباط درلودل دی ډیر مثبت و دی بلې خوانه دا ډیر د باچاخان او د غنی خان د شخصیت او کرنو تر تاثیر لاندې و او دی غوښتل هم چې د باچاخان په معرفي کولو یعنی د دې د آثارو ترجمه کول او آلمانی ژبه ته یو بل تصویر د افغانانو د پښتنو او هم د مسلمانانو وړاندې کړي چې یو مسلمان تقریبا 100 کال مخ کې د عدم تشدد لاروی پاتې دی، هغه د عدم تشدد منبع په اسلام کې ګڼلې و او د عدم تشدد د لوی لاروی یعنی گاندی سره اوغه په اوغه د عدم تشدد د لارې څخه د هند او د خپلو خلکو د ازادۍ د پاره کار کړی دی.
ل ډاکټر یحیی وردک څخه په مننه د اسدی رړی مجلې په دې کڼه کې وړاندې هم د شباړې پاړه اوریدل شي. دا په واوري چینی وی ټیکنالوژي په ترجمه څه خېسې کړې دي. خو لې وی خبرتیا ورسته غزل لر
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د سشکل د جنید شریف د بنسټ د لومړي جایزې د ګټونکې کاملې عزیزی یو غزل د دوی په شخ
زمبا حس کغاړه ټټ بیرغ بد ماتم نیم راب مسیحا شی تلبا پټو خله مریم نیم سپین اوربل تپور تبکړم سر ګلان گیډی گیډی اوخ کی ملا ډیر دی محتاج د شبنم نیم مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی هر څوک ناره د آبادی و هم چیم نیم مس زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی هر څوک ناره د آبادی و هم چیم نیم ډکې شوې کاسې د صبر زما د زړه له سرو وینو بیا وطن ناره کړې هی ایوب تر تا کم نیم لبه مخخی په سر احساس تړي اروا ویل شو ما خبر چې نور پزړونو کې د زغم نیم ستا په یاد د بلی ډی وی سپینرنا سپینلا نه دکړم بیل تون بدلا صباغ ایرم نیم ستوري دیاند شي چې اتن وه تر نیمش په مخ دې تور سپغمي چې وا خبر ستا په غم نیم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د خبرونه په دې برخه کې د یو نوي کتاب پاړه د پاستغه ژپونم ناول تازه په پېښور کې کتاب کور خبرنځي چاپ کړی دی. دا اثر د کسلیکوال محمد آصف عمر دی چې تر دې مخکې هم تر لاسو ډیر ناولونه خبره شوې دي. د پاستغه ژه د محتوا پاړه به په خپل له شاغلي عمر څخه وور
د یو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بملوتی بچیانو خزه وجل شوی د دماغه وخت عمیق لیوانتوب ته تللی عمیق لیوانتوب څخه دا دی چې د یوازې پیریان او د خپل بچیان ویني نور انسانان نه ویني واقعي انسانان نه ویني بیا غ پیریان نو کې یو کس وی چې هغه تحقیق کوي خپل ځان د پر د خپل ټوب خپل ټولنه کې د موقف د ترلاسه کول د پر هغه غوړي چې د افغان نارینه البته ټول افغان انسان نه د افغان نارینه په حقل تحقیق کوي چې د ځان په حقل د چاپیریال په حقل چې په ټولنه او بیرو حشیانو ژوند شيانو په ستدا ټول پکې راځي د چاپیریال پاکله او د خدای او دین پاکله څه فکر کوي هغه پیره هم دی په هان سره دا ستدا په ان دا پښتني مطرح کوي هم دنه دا به راټولې په تحقیق کې ځب ځګي او بل دا چې تل دې بچیان چې دې غوړي ز بچیان بږي کې ونيسي خو هغه بچیان غيګه نه ور کوي هغه بچیان حتی دې ټچ کول نه شي د لاس په لګول نه شي مګر هغه دا هم ټچ کول شي د اړې د تشکول څه دی نشي د په اړې لاس لګول نشي هغه په دې لاس لګول شي خدای ایران چې ولې داسې دا کوشش کوي چې د خند مات کی او خپل بچان په کې کې ونيسي خپل امینه په باندې ولګ مصرف کی نو د بیا په شروع د دې کیسه کې تقریبا ډېر شروع نه یو څو صفې وروسته د دغه عمیق لیونتوب نه سرسري لیونتوب ته راځي. سرسري لیونتوب څخه هدف دا دی چې د بیا نور لپیریان او خپل بچیان دا وخت سرسري لیونتوب په وخت کې نه ویني، یوازې او د ژوندي انسانان واقعي انسانان ویني، واقعي ژوند ویني. دلته بیا د یو د تر د زوی کونډې ته د بچیانو سره وړو بچ ماشومان لري، هغوی ته یو خپل کور ورسره نیم کړی ځای ورکړی، هغوی بې کورې نو اوس بیا هغوی د دې خدمت کوي، هغه کونډ او بچیان د ده خدمت کوي. نو د ده بیا ټول تلاش دا وي چې د خپل بچیانو قاتل پیدا کړي او هغه ته سزا ورکړي، ځکه چې د هغه په سترګو لیدلی وو هغه وختو کې چې انفجار ورکوو بم ته. مشکل ناول په دغه موضوع باندې سرخی
لیک سلیکوال شغل عمر څخه مننه چې د پسخې شناول پاړې د معلومات له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړل.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
د ژباړې پاړه تمهید سیلانی له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته پلسکونو مقالې ژباړلې دي او پروسه ښکاله کندهار په انزورونو او د امپراتوریو په څلور لارو کې کتاب چاپ شو چې له انګلیسي ترجمه کړی دی. شغل سیلانی په کابل کې په غالب پانتون کې د ژبپوهنې استاد دی. له دوی په واورو چې له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته د ژباړې درې عمده ستونزې سړي.
زموږ ژبه چې لومړی مشکل لري د ژباړې په برخه کې هغه تخنیکی اړخ دی. زمونږ ژبه د الکترونیک ژبه نه ده تقریبا. ان الکترونیکی اپونه یا پروګرامونه چې موږ په ژباړه کې لرو هغه زمونږ په ژبه کې نشته، او اکثره ترمینالوژي د تخنیکی وسایلو زمونږ په ژبه کې نشته. په تور مثال د یو ستونزه چې موږ د ژباړې په برخه کې سره مخامخ کیږو هغه د اپونه یا برنامو ده. مثلا موږ په ژباړه کې د میمیکیو او د ټریډوس په نوم دوه پروګرامونه دي چې هغه موږ کاروو، او دا ډیر مرسته کولی شي ترڅو موږ پوسټ کړو یا خپل هغه فصل بندي یا کانټینټ ډیر ښه پکې تیار کړو. متاسفانه چې دا شی زموږ پښتو ژبه کې زموږ په عمومي هغه ژبپوهنه کې دا شی کمښت دی. بله مسله ژباړه کې یو ژباړن یا عموماً څوک ژباړه کوي سره مخامخ کیږي، هغه دا دی چې موږ په ترمینالوژۍ کې خصوصا په طبي ساینسي برخه کې لډر ستون سره مخامخ کیږو چې دا بل ستون ده. او بل ستون دقیقا همدغه ده چې یوه ترمینالوژي لري، یو ترکیبونه لرو. موږ په ساینسي او طبي یا ټیکنیکل برخو کې ترکیبونه دي یا ځینې نویزونه دي چې هغه راوځي په نورو ژبو کې، یا ځینې موادونه دي یا ځینې وسایل دي چې هغه په نورو نړۍ کې تولیدیږي. متاسفانه چې هغه لپاره موږ مشخصې نمونې یا اصطلاحات نه لرو، هغه موږ مجبور یو چې خپل ژبې ته په نور شکل سره راوژباړو.
سیلانی صاحب، تاسو تخنیکي اړخ ته او ټرمینالوژي ته اشاره وکړه، د جملو جوړښت کراشو فرسن د انګلیسي او پښتو جملې فکر کوم خصوصا د موترزه جملو په برخه کې فرق ډیر لري. په انګلیسي کې وجدي جملې زیاتې دي کمی نه دي، خو د پښتو جملې لاندې وي. تاسو چې کله انګلیسي وجدي جملې ترجمه کوي ماتوي لاندې لاندې جملې ترې جوړوي؟
دا لري خپختنه دا واقعا کله چې باره موږ کوم دا غسی مثلا سره ډیره دقیقه مخامخ کیږو، په دقیقا جملې لري دی او دی زه کوشش کوم چې په ژباړو کې مفهومي هغه لاندې ماته کوم او خپل ژبه ته په لاندې جملو را وژباړم. حتی کله وخت که مثلا یو پاراګراف زه راخلم، یو نیم وخت هغه پاراګراف په پښتو ژبه کې رانه دیږي، خو زه کوشش پدې کوم چې هغه جملې ماتې کوم، یعنی مفهومي نه ماتوم. هدف دا دی چې په خپله ژبه کې په لاندې جملو هغه ترتیب کړم، ځکه په کوم دی پښتو ژبه کې څومره د ژباړه په برخه کې موږ جملې جوړو عام لوستونکي خسته کوي او مفهوم سم نشي فاده کولی.
که چیرته د ترکی برخه ترشتو د ترکی او د پښتو ترمنځ ستونزې پڅکې دي؟
ترکی ژبه کې اکثریت دا خو د آری ژبو د کورنۍ نه ده، اکثریت د فلم جوړښت کې ډېر فرق کوي. مثلا هغوی اکثریت خبره په فایلي او مفعولي شکل سره کوي. مثلا که موږ وایو چې یو سړی دلته راځي چای څښي، هغوی داسې وایي چې چای څښونکی انسان، یعنی شکل د جملې تغییر کوي. نو هغه که څوک پښتو ته ژباړه کوي له ترکی ژبې نه، دقیقا هغه باید ډېره مفهومي راوژباړي او دغه سټرکچر د جملې د پښتو ژبې له جملو سره ډېر متفاوته دی. او بله متفاوته ځانګړنه یې دا ده چې موږ په ترکی ژبه کې دوه فعلونه، دوه مصدرونه د فعل د جوړولو لپاره لرو چې هغه مکومک دي، مګر دا بیا په پښتو ژبه کې خو ډېر فرق کوي. نو که څوک ژباړه له ترکی ژبې کوي، زه خپله خو په ژباړه کې همدا قاعده تر مد نظر نیسم، مفهوما ژباړه را انتقالوم.
که څه هم له ترکی سره ډیر مشترک الفاظ لرو، لیکن که چرته انګلیسي او ترکی ته تاسو ګوري، د کوم ژبې متن تاسو ته اسانه دی چې پښتو ته وژباړي؟
د انګلیسي ژبې متن تر ډیره اسانه دی، ځکه د انګلیسي ژبې قواعد بیا نسبتا پښتو ژبې سره مچین کوي یا سر خوري سره. خو د ترکی ژبې کلمات چې دي، یو خو کلمات اوږده دي نظر پښتو ته. موږ چې د سیلاب خبره کله کوو پښتو ژبه کې، مثلا موږ وایو چې درې یا څلور سیلاب پیدا شي کلمات کم دي، مګر ترکی ژبه کې بیا لږ زیات دي. او د دې تر څنګ د هغوی الفابت هم دغه رقم دی او جوړښت هم دغه رقم دی چې جملې اوږدې وي او سیلابونه اوږده دي. خو د ترکی ژبې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ یې هم فرق کوي.
فکر نه کوي چې په دې برخه کې ممکن ټیکنالوژي له تاسو سره مرسته کوي، ځکه چې په انګلیسي کې ټیکنالوژي ډېره پرمختللې ده. مثلا د ګوګل پښتو ژباړه هم نسبت 2014 کال ته وده کړې ده، او چټ جی پی ټی هم شته او نور هم شته. که څنګه
دا خو ټیکنالوژي خو ځان ته وارخ لري او دا یو موثره پدیده ده په ژباړه کې، دا دی اصل دی دقیقا. اما خبره کړه جوړښت راشي، ترکی ژبې سره موږ ډېر د کلماتو راشه درشه لرو، اما هغه ډېره پښتو ژبه کې نه ده، یعنی ډېره تر ډېره د ژبو کې ده. هغه هم
نه او بخشه سیلانی سب، زما مطلب دا و چې دغه ټیکنالوژي له ژباړونکو سره دا مرسته نه کوي چې له انګلیسي او شی په اسانۍ را ترجمه کړي.
دقیقا دا کولی شي، مګر د ټیکنالوژۍ مرسته په یک جانبه وي ځینې وخت. اوس زه غواړم یو مثال تاسو ته درکړم. کله چې موږ له AI استفاده کوو، انګلیسي ژبه په هغه برخه کې ډېره غږیده، یا مثلا که موږ له ګوګل نه استفاده کوو، مګر بل اړخ که چیرې موږ بیا پښتو ژبه دلته ګورو، موږ هغومره مناسبه پارتنرشیپ یا همکاری نشو سره کوي، لکه څنګه چې موږ انګلیسي نه یا فرانسوي ته یا نور نړیوالو ژبو ته چې ډېر کار شوه دی آی کې ورته مکمل ژباړو کې، یې ډېر طبیعي ضرورت لري، ډېر ډېر ضرورت لري.
اما ترکی څنګه سیلانی سر؟ ترکی خدا
تخنیک په لحاظ ترکی ته ای آی کی کار شوی دی. زه نه پیغم، زه ګوګل د ژباړې په برخه کې ای آی نه اکثرا استفاده کوم او مرسته غواړم.
دی ای آی له کومه ده استفاده کوي؟ دی ای آی له کومه؟
چټ جی پی ټی نه اکثرا استفاده کوم. لانګویج که ژباړې کوم د ژبوانې په برخه کې، نو لانګویج انسایډ نه استفاده کوم. مثلا د مقالات په برخه کې ایس رایټر نه استفاده کوم. نو هغه بیا مختلفه برخې ځانته لري چې زه دغه مطابق متن ګورم او چټ جی پی ټی په نوی شکل سره عیاروم. فکر کوم چې ترکی ژبه به تر نورو ژبو غني په دغه برخه کې.
تاسو په دې مرکې په پیل کې ټیکنالوژي ته اشاره وکړه، تخنیک، او په اخر کې هم دا موضوع یاد شول چې دا ټیکنالوژي څه وړاندوینه کوي، چې دا ټیکنالوژي چې څنګه په مخ روانه ده، لکه AI چې څنګه روان دي، د ژباړې بهیر به ډیر آسان نه کې په نړۍ کې او ډیر به ساده نه کې.
خاله شي برز کله فکر کوم چې کدي AI پرمختګ په متواتره توګه وشي او په قانوني شکل په ټول هیوادونو کې پرمخلار شي، داسې یو ورځ به راشي چې موږ د ژباړې په برخه کې د ژباړې پر ځای پوسټ ایډیټینګ کوو، او ممکن داسې ورځ راشي چې موږ پوسټ ایډیټینګ ته ډېر کم ضرورت، یعنی دا اوس په ځینو ژبو کې حتی AI ډېر ښه کار کوي. هغه ژبو کې البته ژباړونکو ته یا فزیکی ژباړونکو ته ضرورت دی چې ایډیټو کې یا پوسټ ایډیټینګ کې چې هغه کسان هغه ژبې چې هغه د ادبیاتو په لحاظ یا د ټرمینالوژي په لحاظ یا د ژبپوهنې په لحاظ تقریبا خوارې ژبې دي، مګر په پرمختللو ژبو کې چې ژبې ته کار کېږي په ای آی کې ډېر ښه استفاده کېدلی شي.
له ښاغلي سیلانی مننه. وړاندې په خبرونه کې د افغان هنرمندانو د ستونزو او د هنر لاري د مبارزې په اړه اوریدل شي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
یو شمیر افغان سندرغړی د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته بهر تتللی دي او ځینې مخکې لا کډوال شوي وو. دوی د طالبانو له لوري پرنجونو او شزو د لګول شویو بندیزونو په خبرګون سندرې پللی دي او خپل ژغې اوچت کړی دی. زما همکار اکرام الله اکرام له څو تنو دغو سندرغاړو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی دی.
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشینو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په جبا د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمه په دی آزادۍ رادیو ته ویل
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس خو تورو تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز، د ښځو مخ، هغه هم عورت بولي، نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وای د تروسه پوری پر افغان جنو خوځو د زدکړو په شمول بیل بیل لګول شویو محدودیتونو ته دوه سندری وای دي. د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جنې لښ پغم ټولګي پورته لزدکړو راګرځولي او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیسی د دوی په لوړو زدکړو هم بندیز لګولې دي. په ډیره دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کول منکړي او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 21مه اعلان کړل، د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چي په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوځو په ننګ غاګ پورته کړي. نوموړي وایي د هغه لاسللو هڅو لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د جنو او خوځو د حقونو لپاره شوي وي.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینیم. خوشینیم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې دی وګړي په توګه د دوی د حق حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سوي وو، خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا، بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه د چې پر افغان جنو او خوځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو آن هغه په خوانی سندري هم راتازه کړی چې لسیزي مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندې ته ویل شوی وي. در زازی وای دا سندره د زازی او ډیر په خانه فولکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا آتیا یا نوی کلا ومر لري.
هغه وخت هم د کلیواله پښتني خځه د محدودیتونو پر وړاندې دا سندره ویل شوی و، او مونږ هم په دې وخت کې دوباره په دې خطر تازه کړ شي افغانه خځه، افغانه پیغله لکار او لخوانځي او لپانتوم نه ګرځول شوی او دروازې په بند دي. دا کلا بندي مو په دې سندره کې دوباره را تازه کړ.
ایمان دواړه کار نشي اشنا
مر افغان هنرمندان وای چې د سندرو لاري خپل احساس او درد شریکوي، خو نن سبا چارواکو د دوی مخنی ولیده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تقریبا 2.5 میاشتې مخکې د یو کال پترس کې د موسیقي د سباندې 1,300 آلو د لمنځه وړلو خبر ورکړ. یو شمیر هنرمندان وازجی رډو ته وویل چې پر موسیقي بندیز نهی لکړې دي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
یو شمیر افغان هنرمندان وای په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شوی او فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړی دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولای خپل هنر پر مخ یوسي خوشینی دی.
موسیقی برما تنها
یک موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حاکم چاپیریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستونی کې چپ شي او د خپل هویت یو برخه له لاسه ورکړم.
حساس دادن یک بخش اساسی از هویت ما است.
سندرغاړی پریالی ولی چې په جلاوطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو دریو کلونو کې ډېر کړاوونه ګاللي، له خپلې کورنۍ سره په بې برخلیک حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لرې پاتې دی.
مونږه اوس په پردو ملکونو کې ډېر په بد حالت کې هنرمندان اوسېږي، د خپل هنر نه ډېر لري.
د طالبانو حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان دا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د اګست په 3 ملت د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی تیر کال 1,328 موسیقي آلې له منځه وړي دي. د طالبانو حکومت هم د شند کابل د ښکلي هنرونو په پوهنسي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څنګه لخوا او د انځورګرۍ څنګه له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه دي ډډه وکړي او د دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منع دي. همدارنګه د هر ډول ژوندۍ موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منع دی، چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا د بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بدل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي له هنر لرې د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دغه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر دیننداری حق نشته. یو هنرمند په جلا وطنۍ کې نش کولای خپل هنر وښيي، ځکه هغه اړ دی درانه کارونه ترسره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانعی است کې نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ننه او بهر افغان هنرمندان د محل بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
زما چې یادی کې خو وختم وب کې سپین شول چې نه هنرمند خوندې شو نه ورځ. هغه ورځ چې بی ساری الوژیو انګیرنو باورونو د موږ ولس تقدیر ولجه کړی ده. هنرمند په کلمو کې وبتودې نه شوي. هنرمند په اسانۍ سره ساره و نه شوه کلی.
د هنرمند په کلمه کې انځورګر، سندرغاړی، مجسمه جوړوونکی، فلم جوړوونکی، موسیقي غږوونکی او نور هغه کسان شامل دي چې خاصې ځانګړنې ولري. د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو وروسته په افغانستان کې هنري فعالیتونه بند شول. دوی دغه شان د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ، د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي مرکز او د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي او تیاتر څنګه هم متړله او یو شمېر افغان هنرمندان کډوالۍ ته اړ شول.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی
ارغو سمندر کدی راتا دے دنیا نا زمم شوند د تن بنا پلک پلک پوچا دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلی ونو بل تو نگتے اباسا زمونگا د گریوانا دزڑ دبلو پانے میرا پی گی وار خطا راتاؤں میں طوفان دی دجوند د گلستان مرمد تندین نا کام دے سو تم مرمد تندین نا کام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم مرمد تندین نا کام دے سو تم مرمد تندین نا کام دے سو تم جانان کلی تیو گام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم مرمد تندین نا کام دے سو تم مرمد تندین نا کام دے سو تم شراب گٹھ حرام دے سو تم چد شراب گٹھ حرام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم ستا محبت زہر جام دے سو تم مرمد تندین نا کام دے سو تم مرمد تندین نا کام دے سو تم ترخی ترخی سترگی بسنگ خوگی خوگی شی زما خدای لگے لگے ما خام دے سو کم خدای لگے لگے ما خام دے سو کم ستا محبت زہر جام دے سو کم ستا محبت زہر جام دے سو کم مرمد تندین نا کام دے سو کم مرمد تندین نا کام دے سو کم ستا محبت زہر جام دے سو کم ستا محبت زہر جام دے سو کم امرمد تندین ناکام دے سوکما امرمد تندین ناکام دے سوکما